سلامونه ستړي مشي دا مازیګر شپه بجې دی تاسو په خلا ساده رادیو ناوړی د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ترکلای کو مجله په خبرونو پیلو د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د پولیسي او چارواکي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېر ماسخوتن اته بجې پیل او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د په تربګنۍ هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبان لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه یادولی دي چې د دوی لوري ته دوه پوله ساتي برسېره ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوختي احتمالي مرګ شوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو ځلې د دوی د سرحدي ځواکونو او د پاکستان له پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې تبادله شوې او یو بل ته مرګ شوبلې هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو هیوادونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته ویلي دي چې پر بهرنیو هیوادونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناک اډه بلل شوی. په دغه راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د دریمې او په مسکو کې د مارچ د 28مې وروستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی وو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د مشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه د اندېښنو داسې مهال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. په دغه برید کې د چوراکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه هیوادونه چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې بللې. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې ویل شوي دي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا اتاویا سنن پیښې او له امله یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تېر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بولټال وټوکو په وسیله پراخ بریدونه کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي دي چې تر سهار پورې دې له خپلو پناه ځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن پر خپل ټلګرام خبرداری ورکړی دی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بولټال وټکې لیدل شوي دي او له پناه ځایونو خلکو ته ویلي چې له پناه ځایونو مه راوځي. د کیف ښار د پوځي اډې مشر سرهی پاپکو اوسیدونکو ته مشوره ورکړی ده چې د هوایي د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړې تر هغې پورې چې د هوایي حملې د خطر زنګ کړنګول شوی نه وي په پناه ځایونو کې پاتې شي. د اوکراین پوځ ویلي چې د سومي په ګډون څو نورې سیمې د روسیې د بولټالوتکو لخوا په نښه شوې دي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغو ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی و. د ادارې اصولنه 8000 ماشومان ته د پولیو د واکسین د تطبیق په غزه کې د روانې 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنۍ یوه نادره څپه یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویلي چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 100 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارلي وو. د ادارې همدارنګه ویلي دي چې اسرائیل او حماس د دغه کمپاین لپاره د سنتیا د رامنځته کولو په هدف جګړه یو څه سسته کړې وه. یونیسف هیله مند دی چې د واکسین دغه کمپاین د غزې شمالي او جنوبي برخو ته چې سختو جګړو ځپلي وغځوي. یونیسف دا کمپاین وروسته تر هغه پیل کړی دی چې تېره میاشت په غزه کې له 1500 کلونو وروسته د پولیو نمرې مثبت پیښه ثبت شوه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلی د خوست په ازازی میدان کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمن جګړه پای ته رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم ډزې روانې دي. وړاندې به په دې اړه درته روستي جزئیات درکړو. په پاکستان کې افغان کډوال بیا نیول شوي او ځورول کېږي.
زه ونیولم سره د څنورو نفرو، هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه موږ سره نه وي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړې ده چې افغانستان د داعش په مرکز بدل شوی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. د دې سربېره میدان وردګو ته به ورشو چې د غیزې بزګر د سړو خونو د نشتوالي شکایت کوي.
خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بده پکش کړی سړی خونی نه لرو. پیش سړی خونی کړی وی هغه خلکو اخیستی وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
نور مطالعه هم شته. نړیوال موضوعات به هم سر وخت کار کوو. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشهی رازو د خبری مجلی نوړی مطلب ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت وایي د اړیورن کرخې په اوږدو کې د خوست د ازادي میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ پیل شوې نښته پرون مخام پای ته رسېدلې، خو د سیمې اوسیدونکي ادا کوي چې له هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د ازادي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفه یي ډول له هم روانه ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوی وسلواله نخته لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلی. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نخته د لامل پاړه چې تیر ماخام پیل شوی ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټه جوړوله چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه، خو نوموړي په دې نخته کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لاملې نه خطر رامنځته شوی. پاکستانی لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنگ وسم شروع دی، جنگ شروع دی، اخپارو کور کولو مقصد د دوی د روډ کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غینه پر خپل بیا شپې یو طرف ته نیم بس پایر پښو یو طرف بیا مکمل بډیت پښو یو جان یو څو ټنګونه غشوی دي. مقصد دوا وجړ شوی غدي
د ډیورن کرخي بل غاړې ته د کور مې د شرکو سیمه یو وسیدونکې محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمه ته تللی دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي، نو هغه اله واپس نه دی راغلی. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسره پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمه دي او خا برابر واسله استعمال شوی د دغه طرفه مو یغه طرفه دا سه ویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دي طالبان د زخمیان شوی دي پهغه کې درې ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمن د ډیورن کرخي په اوږدو کې وسلوالي نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمن جګړې شوې چې لاملې مرګ ژوبل هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لاملې نږدې وسوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، خو پاکستانی لوري ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ولړ احکام او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقوقو وضعیت ترې اخیستی دي. مرزو نور تفصیل لاسونه کا کړنا ورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 4مه نېټه خپور شو ویلي، ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدوده شوې، او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نه خوري. د راپور په دوام کې راغلي، پر افغانستان حاکمو چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړې او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان آزادۍ څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حاکمو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل،
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی، له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوځي وحدت وایي، په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکېچنې کېږي، او مخصوصا د ښځو مسئله چې اپارتهاید جنسیتي مسئله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشری حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې پکې یادې شورا د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې 3 کاله پورې کېږي، سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو هغه اساسي مواردو ګڼل کیږي چې له عملی نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
تاسې زموږ ښاغلی ازادي راډیو نورې ازادي راډیو خبري مجله دوام لري. وړاندې به نړیوال موضوعاتو ته هم تم شو، خو بیا هم د افغانستاني موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په افغانستان کې د سمي دولت ډلې یا د خراسان څنګه لړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو په اړه خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قوله افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنګیالي له منځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سي دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی سے رنگا رنگ ڈلی دی افغانستان کے ترسی فالفن مخی بیائی دی دی ڈلو او دی دی گرو گرو گانو مخی وای باید ونی ول سی اغه څوک چې دلته غاړي کارو کی زړی سور سوای دی افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلق غاړي چې دی وطن وو دی باید دولت دی په مخنیوای وکینو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یوه میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په اړه په خپل 24 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوه برخه کې راغلی وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړخه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلیو چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. کڅام د طالبانو حکومت په وار ور ویلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی خو هم دا تیرونه په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کښاو قانون نس کسارو ته مرګوب لا وخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. تفصیل نور یاسنوري نورو.
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلی وزارت د سپتمبر په 4 خبره کړې روسیه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخلې پر هڅو تورنه شوې او ویل شوې چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلی وزارت د 20 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کوه او داسې ویبپاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلی وزارت ویلی دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال مارک ګرارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسي د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړي لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خاغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلي و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه نا وخت 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ له کوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د په ګډون یې څو تنه نور هم نیولی دي.
زه ونیولم سره د څنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هیڅ دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته وو. بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیره شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو، ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل، له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو، ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تنه لوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي، وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پښتو خبری مجلې روستي راپور ته راورسېدو سم ورزو میدان وردګ ولایت ته چهلته د دې ولایت کاروندګرو د سړو خونو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې معلومات راکېږي چې په دغه ولایت کې مړې پخې شوې او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دغه کاروندګر وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅولو ته نه مجبوریږي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. اوس ونه کې وش کوله ونې راوړه دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بده په کشکړی پرتی وینو. سړی خونې نه لرو. پیش سړی خونې کړی وي هغه خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده تی کوي. هم داسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي. ټوله په خپلو کورو کې جوړې کړي دي خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیږي. د درجه مانی اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی بیا چې تنمې سی بیا نور جوړ کې ماخلو اوس هم درغه یو همدغه ولو کابل ته په خیر خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټر خبرو پر مسله پر ځی کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپل ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي شیر محمد چې د غلطه په یوه باغ کې ورځنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ اوه بجې راځو کار ته، مازیګر 15 بجې پاتېلو بیا خپل کورونه ته ځو. د ورځې 500 روپۍ نو دا نو دا موسم د یار شي کار موسم دا وخت دی مړو موسم دا دا مړې ډکو بیا نو چې مالین راځي بیا زیړې راځي دا مړو پورګیری کوو. غوښتنه مو دا ده چې دا پاکستان ګمرک شای جی کړی دی نو په دې کې کې او څه غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به یو څه په نفت تمام سي. نو ټول خلکو اندغه مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی داسې د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت ته چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ولرو. دلته په هغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بل خو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وایي دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
دا پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو.